Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اوري نن د دلوي دروښتما د فبروري 12 ده په دې خبري پروګرام کې سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوري او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ورستیو شلو ورځو په پرلپسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د ورستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. له موسکو لري یوه مسافر وړونکې الوتکه پرون لویدلې او ټوله یو اویا سورلۍ وژل شوې ده. نور مهم مطالب هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وی له وسلوالو مخالفینو په کابل او نورو سیمو کې د هغوی د ورستیو بریدونو غچ اخیستی دی. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. دا ټیمونه سبا بیا سره مخ کیږي. او روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې. خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیستی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل په جنوب ختیځ او شمال ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې سلګونه مخالف وسلوال وژلي او ټپیان کړي دي. په کابل کې پر انټر کانټینینټل او ورپسې د جمهوریت روغتون ته نږدې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ولسي خلکو په شمول 130 کسان وژل شوي وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې بریدونو وروسته له وسلوالو د غچ اخیستلو ژمنه کړې وه. د دفاع وزارت ویاند پر دې سربیره چې وایي له وسلوالو د بېګناه خلکو د وژنې غچ اخیستی وایي د جګړې په ډګر هم د وسلوالو فعالیتونه تر نیمایي زیات راکم شوي.
جګړې په ډګر کې زه تاسو ته ویلی شم چې د 50 او 60 سلنې ترمنځ د دښمن په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی، ځکه دښمن ډېر تلفات لیدلي او هغوی نشي کولی چې مخامخ جګړه وکړي.
خو د فرانسې خبري اژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ په اړه د څېړنو یو مرکز په حواله وایي وسلوالو طالبانو هم د جنوري په میاشت کې تر 400 د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې په دې میاشت کې بې سابقې دي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. د لوبې په چا زیمبابوې لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه. زیمبابوې لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې افغانستان ته د افغانستان د تیرې لوبې هدف وټاکه، یعنې 333 منډې. په دې 333 منډو کې برنډن ټیلر 125 وکړې چې په مټ یې د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. جالبه ده چې د زیمبابوې لوبډلې په دې لوبه کې د افغانستان ټول لوبغاړي په 109 منډو وسوځول او د افغانستان د تیرې لوبې د توپیر په څیر، یعنې د 104.5 منډو په توپیر یې دا لوبه له افغانستانه وګټله. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو دریمه یوه سبا ماسپښین په 3 بجو په شارجه کې بیا پیل شي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن دوشنبه د پولیو یا ګوزانه د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزانه د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د ورکاوي د پروګرام یو مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. خغلی راسه خویل د نوې میلادي کال د پیل تر اوسه له دوی سره د ګوزان ناروغي 3 نوې پیښې ثبت شوې چې دوی په کندهار او یوې په ننګرهار کې ده. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې دي. دا الوتکه چې 15 مسافر او 6 عمله پکې سپاره وو پرون د موسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. د انتونوف ان 133 ډوله دا الوتکه د ساراتوف هوایي شرکت اړوند وه او د موسکو په 80 کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلي کې لویدلې ده. روسي چارواکي وایي د دې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوې. د مصر پاوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ سخت دریزې وژلې او تر دېرشو زیاتې نیولې. د مصر پاوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلو د زیرمو موټرو او د تاریاکو د کروندو په شمول لسګونه نور اهداف هم ویجاړ کړي. دا پوځي عملیات چې د جمعې په ورځ پیل شوي وو پکې د مصر هوایي سمندري او ځمکنیو ځواکونو برخه درلوده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دې میاشتې تر پایه پورې د سخت دریزی و زپی اسیسی د سخت دریزو د زپنی لپاره د نومبر په میاشت کې درې میاشتنی ضرب العجل ورسله هغه وټاکه چې وسلوالو د سینا په شمال کې په هجومات کې په بمی چاودنه کې 311 کسان وژل. دا د مصر په معاصر تاریخ کې تر ټولو مرګونی ترورستي حمله ګڼل شوی. ګمان کیږي په سینا ټاپو وزمه کې له داعش سره تړلو وسلوالو د خونړۍ حمله تر سره کړي. د سینا ټاپو وزمه له اسرایل او غزه له ترانګ سره پوله لري. ورسته خبر ده چې د عراق د نفتو وزیر وای بغداد د بریتانیا د تیلو لستر شرکت بریټیش پټرولیم بی پی غوښتي چې د کوردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. کرکوک د تیر کال په اخر کې د عراق مرکزی حکومت تر خپل کنټرول لاندې راوست. تر دې مخکې د کرکوک له نفتو ډکې سیمې د عراقي کردانو په واک کې وې. د عراق د نفتو وزیر جبال اللعیبی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي هیله مند دی چې د دې پروتوکول په اړه به د بریټیش پټرولیم یا د بی پی شرکت له رئیس سره چې ټاکل شوي راتلونکو ورځو کې کرکوک ته ولاړ شي خبرې وکړي. دا مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په تیرو شلو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو د هغوی د بریدونو غچ اخیستی.
د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بېګنا خلک په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسین پروګرام پیلوي. د روسیې چارواکي وایي مسکو ته نږدې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې د دې الوتکې ټوله یو یا سورلۍ وژل شوې ده. د ژوند په رنګونو کې هم اوري
را خرچدو پورې اړه لري. درې پیرې هم کوي چې خرڅ نه شي ما یوه پیره هم نه کېږي.
د تیږو کار ډېر سخت نه ده.
سخت څنګه نه ده؟ تیږې سره سړی جنګېږي. کمر وهه دا سخت نه ده. بیا موټر ته جګوه هلته کته کوه چې ناکام شي هر شی کولی شي. نس ډوډۍ غواړي.
یو ځل بیا مو ښه راغلاست کوم. د نن دوشنبه لومړی راپور مو دا دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرله پسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د پرله پسې جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د شمال، جنوب او ختیځ کې د پرله پسې پراخو عملیاتو له امله د مخالفو وسلوالو جګړه ییز وړتیا په سلو کې 50-60 کمه شوې ده. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته ول د جګړې په ډګر هم دا وست پراخو ژمنیو عملیاتو اغیز محسوس او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو فعالیتونه په سلو کې 50 تر 60 رقم شوي. افغان دفاعي او امنیتي ادارې وایي دوی چې لا د مخې ژمنی عملیات پیل کړي وو د کابل لخونړۍ او بریدونو وروسته یې شدت ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي په تیرو شلو ورځو کې توانېدلی چې په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ واخلي.
د اخیرو شلو شپو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ډېر ښه عملیات مو ترسره کړي دي. او د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بېګنا خلک په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته رئیس جمهور چې ویلي وو چې موږ د دښمن نه غچ اخلو موږ په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي. د ماریبې د صاف نه خارج شوي دي او ډېر تلفات یې ورکړي دي.
د دفاع وزارت وایي وروستي عملیاتي د پسرلي تر پیلېدو مخکې په هغو ولایتونو متمرکز دي چیرې چې په زیات اندازه ګواښونه شته او یا د حکومت وسلوالو مخالفانو مرکزونه پکې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادې رډیو سره په خبرو کې په شمال ولایتونو جوزجان، بدخشان، تخار، سرپول، فاریاب او بغلان کې د پراخو عملیاتو او بریاو یادونه وکړه. ویل چې په تیرو دریونو کې دغلت لزګونه وسلوال چې بهرني هم پکې شامل وو په مزکنی او هوایی عملیاتو کې وشل شوی. نو مولوی همدارنګ په غزنی کې د عملیاتو یادونه وکړه. ویل
د دې ترڅنګ مونږ د دواونه په غزنی ولایت کې عملیات درلودل چې د دواونه په موده کې 244 نفر د دښمن وژل شوی، په لزګونو کسان یې ټپیان شوی دي او په لزګونو موټر او موټر سایکل او وسلې د غوونه منتلا سره غلیدي.
خاغلی وزیر زیاته کړ چې دوی په ژمي کې واسي عملیات نه کوي بلکې په بیلابیل ولایتونو کې د نظامی واحدونو په اکمالولو او پیاوړي کولو هم کار کړي. بل خو د حکومت وسلوالو مخالفانو د زیاتیدونکو هوایی بریدونو او پوځي عملیاتو په اکسل عمل کې په ګړمیشتو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړي. د فرانسې خبری اژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ د څېړنې د یو مرکز په حواله وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې د 402 بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی چې د دې څېړونکو ډلې په وینا په جنوري میاشت کې د شمیر به سابق کړي. افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روان 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري د بدلیدو کال وي، خو یو شمیر څېړونکي وایي نتیجه چې هر څه وي خو روان کال به په بیلابیلو سیمو کې جګړې تودې او بشري تلفات به زیات وي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې څېړونکي کیت کلارک د فرانسې خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې افغان حکومت او مخالفانو دواړو جګړې ته زور ورکړی او دواړه خواوې د یو بل خلاف د جنگیدو نوی تکتیکونه خپلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان او پاکستانی چارواکي پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل دواړه لوري سولې او یووالي عمل ګډ پلان د مذاکراتو د دوام په اړه هم موافقه نه ده کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو شمیر کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد باید د نړۍ سیمې او افغانستان ستونزې په اړه په لوړه کچا خبري وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه دا ورکړي. د دغه وزارت وین احمد شکیب مستغنی د یک شنبه په ماسپښین کابل کې خبريالانو ته وویل پاکستانی لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتي
غوای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځنګړي توګه له تروریزم سره مبارزه د تاریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لمنټوبونه او موافقه نه دي رسیدلي. نو له همدې عمله د عملګر پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوې.
بالای این پلان عمل مشترک صورت نگرفت.
دوونه بلاند اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي عملګر پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوي چې ورستۍ هغه د شنبه پر اس په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د مرستيالانو په کچا اتر سره سوه. په اسلام آباد کې د دوه ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر جنو موارد موافقه وشوي خو پر یو شمیر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستيال محمد نذیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډیرو ستونزو کې لاس لري او د موضوع په اشاره سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي. خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاګ راتک به نتیجه پات او ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي
افغانستان مازل یو وخت مازل ده بیا تکراروم دغه مازل افغانی دی منطقوی دی فرا منطقوی دی روسیه په دغه داخل دی امریکا داخل دی ایران داخل دی پاکستان داخل دی چین داخل دی سعودي داخل دی تر هغه وخت پوری چی یو تفاهم بین المللی د افغانستان په واره کې تسلیم او تسویب نشي دا مازل نه کیږي.
په پاکستان تل د افغانستان له لوري د تروریزم څخه د ملاتړ او دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو تورن سوی، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی دې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د اوریدو لپاره انټرنیټ ویب پاڼې ته ورشئ، پته مو ده azadiradio.org. اوس هم فرشتې جلالزی ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات کتلی.
ډیجیټل ژورنال خپرونې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي. سره لدی چې امریکایي جنرالان باور دي چې سش کال به د افغانستان د جګړې لوری بدل شي او جنگي الوتکې د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدرو موادو پر فابریکو مکررن بمباردونه کوي، ځینې کسان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روان جنگ په خونړي بنبست بدل شوی دی. ډیجیټل ژورنال په افغانستان کې د امریکا د هوایي قواو د قومندان بریډ جنرال لانس بنچ په حواله لیکلي چې وایي زموږ نوې پالیسي به د افغانستان د جګړې لوری بدل کړي او په دې کې شک نشته چې طالبانو دا بدلون احساس کړی دی. جنرال لانس بنچ د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ته چې هوایي قواو ته زیات اختیار ورکړي چې د طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدرو موادو د تولید پر کارخانو حمله وکړي اشاره کړې او ویلي دي چې موږ خپل د سماغوغان ورته ایستلی او سش کال به لوبه بدله کړو. خو د خبرونې په لیکنه تر دې مخکې به د ژمي لاره رسیدو سره د وسلوالو طالبانو حمله کمې دي او د جګړې ډګر به یو څه سوړ شو، خو سش کال وسلوالو طالبانو او داعش حتی د ژمي په میاشتو کې هم خپلې حملې نه دي بندې کړې. نقیبه ستا لوینی انقلاب جوړ شو. ګلوبل وایسز تر دې سرلیک لاندې په پاکستان کې د پښتنو پر ټولنیز وضعیت او د هغوی پر احتجاجي پرلر چې د شنبه په ورځ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو معلومات خپاره کړي دي. په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلر په ابتدا کې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد په اعتراض کې پیل شوی و چې په هغه هیواد کې د پښتنو لا درکه کېدو او غیر قانوني قتلونو پر ضد ژغونه یې اوچت کړل. د اعتراض کوونکو استازو وویل چې که د پاکستان حکومت له کړې ژمنې سره په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي بیا به د اسلام آباد په زړه کې احتجاج پیل کړي. د ګلوبل وایسز په حواله سره لدی چې د پاکستان د وګړو په سلو کې 15 پښتانه دي، هغوی په ډیرو ابتدایي شرایطو کې ژوند کوي او له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. په پاکستان کې د پښتنو سیمې کلای ولوري د تروریستي حملو ښکار دي، له بل پلوه د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو په ځانګړي ډول په قبایلو کې ډیر خلک کړولي دي. د ګلوبل وایسز په لیکنه په پاکستان کې مشت پښتانه چې ډیر کله ملنډې پرې وهل کیږي او په ټولنه کې د هغوی مثبتې ونډې ته ډیر پام نه کیږي غواړي چې بالاخره له قومي تعصب او نفاقه په پاکه ټولنه کې ژوند وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه او همدارس په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د راډیو له لارې اورېدلی شئ. اوس هم راځو یوې مرکې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیلوي او 6 میلیونه ماشومان به واکسین کړي. دغه وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول امیرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل په هغو ولایتونو زیات تمرکز لري چې پکې د پولیو ګواښ ډېر دی. خغلی راسخ سره می خبري کړي او د پولیو ضد واکسین د پایل او ننګونو په اړه می پوښتنه ترې مطرح کړي.
عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښ شته هلته کمپاین پلي کوي، مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زمونږ هدف کې دا ده چې شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د څاڅکي واکسین.
تاسو ارزونې کړې دي، دا مو پیدا کړې ده چې په کومو ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینې ولسوالیو کې هلته ګواښته د دې معنی
مشخصا په کوم ولایتونو کې، مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کیږي، همداراز په ننګرهار، په پکتیا، پکتیکا، خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت ځینې ولسوالۍ.
مننه.
او د کابل ښار او ځینې ولسوالۍ لکه سروبي او دغه نور شاوخوا ولسوالۍ.
مننه. راسخ صاحب، د ځینو رپورټونو په اساس چې موږ تر اغلی خلکو شکایتونه کړي، خصوصا په کونړ کې څو وار ما واورېدل ځینو اوریدونکو ویل چې باید دلته کمپاین تطبیق شي، په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې وو. آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې ریسک او خطر پکې زیات دی ټول یو رقم تطبیقیږي؟
دا کمپاین داسې ده چې مخکې له مخکې هغه ته پلان کیږي او هغه ته منابع ورته آماده کیږي، په ټولو سیمو کې هڅه کیږي چې کمپاین تطبیق شي. اما په دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه، موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو، مثلا په کونړ، په ننګرهار او په کندهار، هلمند، ځینې سیمې دي په ځینو ولسوالیو کې چې هلته د نامنویو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کیږي. دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې، دا وښودل شو چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي.
څومره مثبتې پیښې لیدل شوې دي؟ بیا حداقل په دغو دوو لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره؟
د میلادي کال له پیل نه را په دې خوا درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې دوه په کندهار کې دي، یوه په ننګرهار کې ده.
و مردل چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلېږي او تمرکز یې په هغو ولایتونو دی چې پکې د پولیو ګواښ تر ټولو زیات دی. په بلخ ولایت کې سلګونه تنو په پاکستان کې د پښتنو د روانو احتجاجونو په ملاتړ لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکو د پاکستان حکومت په سیمه کې د ترګرۍ په ودی او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو توران کړ. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه بلخ ریپورت را لېږلی.
د بلخ ادبي خوځښ غړو او د مزار شریف سلګونه تن اوسیدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت پر وړاندې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ وکړ. لا کابل سورا سورا په دې خوا زرګونه تن پښتنو په پاکستان کې د اسلام آباد حکومتي ادارې پر وړاندې احتجاجونه پیل کړي او د پاکستان حکومت د پښتنو په قومي تصفیه تورنوي. پښتنو د خپلو څو ورځو تظاهراتو په ترڅ کې پر لپسې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په وده د پښتنو سیاسونو واژنه او په سیمه کې د سختریزي په ترویج تورن کړ. په بلخ کې مظاهره چانو ته پاکستان حکومت پر دې تورن کړ چې لا کلون را پدی خو افغانستان کې تروریستي کړن تر سره کوي. په مزار شریف کې په همدې منظور د جوړ شوی لاریون مسؤل زبیولا احساس داسې وایي:
موږ باید نور دښمن ته ځواب ورکو. افغانانو خپل دښمن پیژندلای او دا خبره هم پیژندلې چې موږ پرته له یو ملت د قوم په نوم باندې ژوند نشو کولای. موږ ماتیګو ترهګری نه منو، ترهګری نه منو.
په بلخ کې مظاهره چان د پاکستان حکومت په افغانستان کې د انتحاري او انفجاري حملو طرح او اصلي عمل بولي. په مزار شریف کې مظاهره چانو سره لدی چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د دوام غوښتنه وکړه، په کور دننه لټول افغانانو یو غوښتل چې د پاکستان د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي. دوی وویل چې افغانانو اوس مهال خپل دښمن پیژندلی او په خپله خاوره کې د پردیو د تروریستي او بشر ضد فعالیتونو پر وړاندې به چپه خوله پاتې نشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
ازادی رادیو تغوغ است. روسی چارواکی مسکو ته نږدې د یوې مسافرونکې الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي. دا الوتکه برون د مسکو له هوایي ډګره تر پورته کېدو لږ وروسته ولویده چې پکې سپاره ټول یو اویا کسان ووژل شول. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي د سپرلیو مړي د الوتکې ټوټې او د الوتکې معلومات ثبت کوونکی تور باکس د پیښې په ځای کې موندل شوي. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
روسی چارواکی وایي مسکو ته نشتی د یوې مسافر وړونکې الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې ټولې یو بیا سپرلۍ وشل شوي. د الوتکه چې 15 شپته مسافر او شپک تن عمله پکې و د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي د انتونوف ان یو سلاته څلوېښ ډوله د الوتکه د ساراتوف هوایي شرکت مربوط و او پرون هغه مهال ولوېده چې له مسکو څخه د اورال اورشک سیمې ته روانه وه. د ساراتوف هوایي شرکت ویاندی یلنی برونوف و پرون ناوخت د روسیې څلی رش تلویزیون ته د پیښې په اړه وویل برونوف وایي نن یوه ان یو سلو اته څلوېښت ډوله الوتکه چې په یو شپېته اووه سوه څلور نمبر راجستر وه له مسکو اورشک ته روانه وه چې د مسکو له هوایي ډګر تر پورته کېدو څو دقیقې وروسته یې اړیکې د هوایي ترافیک له څارونکو سره پرې شوې. په الوتکه کې 15 شپېته مسافر او شپږ تن عمله سپاره وو. د ساراتوف هوایي شرکت د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشینی څرګندوي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو چارو د ادارې د چارواکو له خولې ریپورټ ورکړی چې الوتکه د مسکو جنوب ختیځ ته په اتیا کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلي ته نږدې لویدلې ده. دا کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر پوتین د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او سوچي خار ته خپل سفر لغوه کړی څو د پیښې څارنه وکړي. دا روسیه څلیرش تلویزیون د پیښې د سیمې تصویرونه ښودلي چې پکې الوتکه په یو تش او واورو پوښلي میدانې لویدلې ښکاري. د روسیې د بیړنیو پیښو اداره وایي د سپرلیو مړي او د الوتکې یو تور باکس د الوتکې د ماتو ګوډو سره موندل شوي دي. د الوتکې زیات سپرلی د اورنبرګ اوسیدونکي و چیرې چې د الوتکه روانه وه. د اورنبرګ سیمه ییز حکومت نن دوشنبې په دې سیمه کې به اعلان کړي. چارواکي وایي د الوتکې د نسکورېدو د علت او سبب په اړه څېړنې روانې دي.
راځو د مهمو خبرونو لاندیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیستی دی. په شارجه کې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زمبابوې وګټله. دا ټیمونه به سبا بیا یوه لوبه وکړي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د پولیو یا د ګزارن د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې یو اویا ټولې سپرلۍ د لویدو په پیښه کې وبخې. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د دې الوتکې ټولې یو اویا سورلۍ وژل شوې دي. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په نتیجه کې شپاړه سخت دریځې وژلي او تر دېرشو زیاتې نیولې دي. د ایران قضاوی یو ایرانی ټبره کاناډایی چې د جاسوسۍ په تور بندي او په زندان کې ځان وژنه کړې ده. او د عراق د نفت وزیر وایي بغداد د بریتانیا د تیلو لستر شرکت بریټیش پټرولیم غوښتي چې د کوردستان په کرکوک ښار کې دي د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. دا مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.org او فیسبوک پانی باندې لیدلای شئ. د فیسبوک پانی آدرس دی facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
شاولی
د کور خرچ مصرف تاسو سره رقم برابروي
ګرش برابرو شوول راوړو بس له خیر سره لږ لوبیا راوړو کچالو راوړو مستی چیرته ای هغه لږ وخت لو راوړو نن دغه مصرف ته نور مصرف به موږ سره برابر کو
کار څوک یې تاسو کور کې پیسې وګټي
زوی مې د موټر دی نو موټر دا چلای
په موټر کې چه وړي وړي
ټیګي
لکم جی راوړي د ټیګي
لغره
بیا په دتیو موټر کې کنه یو موټر کې 100 روپۍ ګټه کیږي
یو موټر کې 500 شپږ سو روپۍ ګټي
دی ورځي په څو موټر ته ګوري
را خرچ دو پورې اړه لري درې پیریم کوي چې خرچ نشي ما یو پیرم نکي
دی تیو کار ډیر سخت نه ده
سخت څنګه نه دل ټیګ سره سړی جنگي کمر وها دا سخت نه بیا موټر ته جګوا الته کته کوا چې ناکام شر شي کولای شي نس جوړي وای
په ځونه کې کوم کار نه دی خو هېدل کول دي
او خان بم بارکل وسله ګندا او بمول راوړ شکاره بم راوړ
په کور کې څو مسیان او ګورګان او د کسان دي
درې مل مسیان دي یو انجلې د سلور دوه مې نه ګاین دي
څنګه بیا غوډی ته د سودا یې په کاري بازار کې کنه خپل بزې کې ته ورته راوړي
مونږ غیر راوړي مونږ خزانه چی مونږ خزانه بیا چې لاړه چی غلطي به تر اتلې نشي
بیا چې ورته راوړي په زړی
رخ راته وخی دا پلان کې رخ راته راوړ
د کار بازار نه خپل تللی وای راوړی وای
خپل نه جی تلایم نشي جیم نه وداري کې وای چیرته ګرځم
که تاسو سره لار سی څنګه ده
په مونږ چې سره لار مونږه چې د دې کرا پر کو ولې دا خپل بیا ځنه سوزات نه راو
د کرا لپاره غنه بیا
یې مغه نه خره کړی ما یې خوښ شای چې واړی هغه ورته راوړي زنانه ته ور پیم نور کوم ګر مریض سواری
ازادي رادیو تا غوښته ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په facebook.com/ازادي رادیو د لوستلو وړ دي. وخت په افغانستان کې 9:30 کېږي. په پوره توجه بیا زه ستاسو خدمت ته راشم. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او همداراز